احمد چبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکای رسنیو د راپورونو لمخي د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پاتله خبري روانه دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه د خبري کوي. په داسې حال کې چې واشنگتن د لشتر لشه دریو امریکایي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وایي د محمود شاه بیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. زبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پر اوسه شکل لږ تر لږه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو چاري وځندې دي. واشنگتن وایي په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو لولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نړو د غړو هیوادو د پوجانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د نړو متحدینو په افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل او امریکا د نړو نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپای ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ټرمپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ای آر ډی ته وویل دا سمنه ده او دا به احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناتو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دي. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړ چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبري وکړي او د ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي د دسمبر له 28 د رواني جنوري تر 28 2355 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1220 تن افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي. 133 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پات نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اخیستمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شویدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری اژانس د نیویارک شاروال زهران ممدانی په حواله راپور ورکړي چې په دې شهر کې 15 کسان د یخ حواله کبل مړ شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوب لا وشته ده. لتیرو څورز رئیس د امریکا په ډی رای ایالتونو کې سخت واور شوې ده. د واورې دغه توپان د مرجوب لسربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برښنا پرې کړې او بل زرو ډیر نړیوال پروازونه لغوه کړې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړې.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری مهر کلم وکوم. د ځوان فکر د خبرونه د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړی ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 23مه د زده کړو نړیواله ورځ دا ورس په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې څلور کلونه شول چې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو شونځي بند شوي دي او درې کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محروم شوي دي. هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% ابتدایي لیک لوست نشکواله. یونیسف د دوشنبه پر ورځ په اکسپانه کې دا هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیرې په کمیدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بې وزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته تک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل خار د دولسمه ناهی اوسیدونکو رحیم الله چې معلول او بي وزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په خونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي خونکو او د درسي امکاناتو نشتون لامل هغوی ډیره وخت خونځي او تنځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راوسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی، هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ د الکانو په خونځیو کې د نوملیکنې بهیر هم ټکنه دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 28 پر خپل اکسپانه لیکلی چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنۍ زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمی خونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني خونځي تر پای آن ساده متن نشي لوستل. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړني خونځي کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیون تنو ته رسیدو، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدل. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تربیا ځلې واک وروسته لښ پګم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداري ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیون نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر پرې خبرونه کې مو نثار احمد کریم زی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریم زی صاحب، لومړی کله تاسو نه واورو که پدې رو لنډو تاسو درته وایسئ چې په افغانستان کې په تیرو سباندې څلورو کلونو کې لومړی کې د نجونو مسلې تر شو له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفی اغیزې شیندلی شي؟
سلامونه احترامات د برنامه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا گزارش کې د دوستانو دا وکړه چې نوملیکنه د نجونو په نسبت دا د نارینه موس ګراب راټیټېدونکی دی، مانا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دوم ضعیفه چې دولس او د نړۍ موجوده مسالات نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده. او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کیږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته موږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به موږ داسې چیلنجونه ولرو چې د هغې د حل لپاره به موږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احتیاج پاتې شو. موږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو دا نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چیلنجونه مخکې حل کړي، مخکې وکړي، حل لارې ولټوي. ولې د بد مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې د ځان لپاره د راتلونکو بدبختیو مهندسي دا اوس کوي، یعنی د اوس نه ځان لپاره د بدبختۍ نقشه کشي کوي چې راتلونکي نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم جی صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلانډ را واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت کوم داسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکي به څنګه شي د معرف په برخه کې؟
السلام علیکم تاسو ته د نوې ځمن ملما او تاسو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زه دا په ډیر اوازې الفاظو باندې بیان کړم. دا معرفت د معرفت ارزښت په یو هېواد کې، کله چې د معرفت په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه هغه ملت چې معرفت ولري هیڅکله نه ورکیږي. او هغه ټولنه چې د معرفت لري کې ورو ورو د جهالت، فقر، تاوتریخوالي ښکار کوي. سرو کاله کېږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم انجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق دی. زه فکر کوم کچېری تعلیم همداسې بند پاتې شي پر انجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږه 15 کاله بعد، 5 کاله بعد دیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي او د افغانستان انجونو ته چې په ډیر د مختلفو مرزونو باندې دوی هم دا اوس اخته دي، رواني شاري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدای اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو، خپل پانتونو ته دوام ورکړي،
خپل اهداف. مصدق صاحب، کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیمه یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کولې، وی خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې بې برخې وو. او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې د شونځو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاري تجربه په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د شړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصلی یا په کال کې راځي یا په دوه کالو کې راځي، یعنی بیا کتنه کیږي ساختاری تشکیلات ته. زموږ دا 15 کاله وشول تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې د مکتبونو د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره پټاکر کې نه وي، او معیارونه پکې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم دا خبره کوي،
نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، دا چې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دغه نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا یو لس کاله وي یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 کاله وي. زه اوس دې ته تعجب اغستې مزنز یوازې زه، بلکې دا زموږ د ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د تعلیم سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابرۍ. یو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغسې یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي. یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی. ته اوس ستا یو تعلیم یافته یو 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 بااستعداده ځوان په پښو څنګه ودرېږي، نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن پرېږدي، څنګه د دې وطن نه ووځي. هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته. نو د دې په اساس باندې د معارف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو، نو مونږ بعضې د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایرانو، پاکستانو، حتی د سعودي عربستان، د مصر نه پکې متخصصونه، د بنګال نه پکې وو. نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې ترتیب لپاره کار کولو، موږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو. ولې اوس خو دوی چې موږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو، د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې، یعنی دغه امید نه دی په کار.
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبي خبر ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو شوانځیو ته ځي، فکر نه کوي چې د جمهوریت د وخت نصاب کې هم ډیر زیات ستونزې وي؟ نصاب ته یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځنی ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شي هغه نه به ځای شي. او تر اخیره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخیره پورې داسې په لار باندې برابر نشو چې خلک وایي چې وو ولا دا نصاب خو یو څه قناعت ورده که څرنګه.
د همدې ستا د سوال په ارتباط باندې یو ښهسته موضوع زما ذهن ته راغله. بله ورځ مې خپل ځینو پوښتنه وکړه په یو لسم صنف کې دی، نو مال کوم مضامین درته تدریس یا غوړي چې اقتصاد دی او دا پلان څلور مضمون یې یافته. مال په یو لسم صنف کې څلور مضمونه ته تاسو ته تدریس یې مو خو چې د یو لسم صنف ته به شاګرد په افغانستان کې رسېدلو، یعنې هغه بکسه به ورسره چانه شو وړلې، هغې ته باید یو څو کره شوی و چې دا بکسه د دې ماتر دا ستونر سره زه منم چې دا چلنج، خو موږ د چلنج د محو کولو په طرف روان و، حرکت مو کوو، داسې لاس په لاس نه یو ناست لکه دا نن سبا چې زموږ محترمین ناست دي. پنځه کاله وشولو تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دغه اووم ټولګی باید پرانیستی وی کنه.
متاسفانه د دوی استازي را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي. دا ډیره مهمه موضوع ده، یعنی کچرته لشپژمه ورپورته شپږ ټولګي دوی نشي پرانستلی، نو لشتر لشه یو ټولګي خو به پرانستي و چې بیا دویم ته تللی وي، اتم ته او نهم ته.
ملت څه خو به یو امید پیدا شوی وي کنه؟ ملت اوس د لوی د مایوسۍ حالت سره مخ دی.
منم او دا 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 سونځه شته. مصدق صاحب، تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شي، د هلته هم یو هیله و چې دا کډوال به لشتر لشه ابتدایي زده کړې و دا هغه کوي. هلته وضعیت څرنګه دی د افغانانو؟
صاحب محترم، تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي، حتی دوی د کورونو نه او شړل، دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل، دوی دکانونه او هغه پاتې شو، حتی دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نه شي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتب تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوالو باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نام وکړي یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زای صاحب، په دغه شرایطو کې داشته مکتب بند دی، د نجونو مکتب، د نور مکتب سویه هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده. تاسو د معارف په وزارت کې د خپل تجربې په اساس او د خپل ژوند د تجربو په اساس څو وړاندیز لري حل لار څه ده، پرته له دې چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکا وکړي، له دوی د مرستې هیله او امید وکړي، په شخصي ډول باندې څه حل لار ده چې څه ناڅه یو څه هڅې وشي؟
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي چې تخنیکي او سیاسي، یعنی مسلکي پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي. د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغې باندې باید جدي یو مرور وکړي، چې اوس د معارف وزیر دی صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت دپاره یو بودیجه یو جلبجذب د نړیوال کومک وکړي، په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولی په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړې زده کړې دي، دغه مسلکي خلکو ته اړتیا ده. او شته ده په دا ټولنه کې، په دغه ملت کې، د څه نه ده چې ټول افغانان بیرون
ته. نه کریم زای صاحب محترم، زما پوښتنه ده، نو ده خو شک نشته چې که مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي، په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات څه ډول حل کېدای شي؟ چې مثلا د فکر وکړو چې لنن یو کال وروسته شوانځي پرانستل کیږي، حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول اوسه توجه ونکړي چې لنجو سره درس وي.
په انفرادي شکل باندې خو مختلف او خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوي دي. د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتب کې شامل کړي، دا څه نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې. زه ډېر دا سیم جن خويندې ورېرې پیژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګې دي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو دغه د مسالې حل نه دی. د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته پکار دي.
بله،
اوس هغه ګریجویټ انجینر چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سمستر یا د ادبیات، هغه خو لګیږي، هغه خو خپل ستونزه حل کوي. موږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی، دغه د اووم صنف نه تر د دولسم پورې لوی چیلنج دی. او په دغه وخت کې په د افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مندره نه خته او دغه نه پارځه نه کتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي، په هغه به سرمایه گذاري وشي، هغه به مکتب ته وړل شي، راوړل شي. په کوم ولی ډېرې هڅې داسې شوې دي په ننګرهار کې، موږ لرو الحمدلله په کونړ کې مشته دي، په خوست کې مشته دي، چې تعلیم یافته او ښځو د مخکینۍ مدني فعالانو داسې یو نتورکي شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کیږي. که خدای یو لار برابر کړي، دوی به وتوانی دي چې دوی به د کور نه راسن کانکور د آمادګي ولري، صرف هغه سند ته اړتیا ولري.
مننه مصدق صاحب. په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کډوالو تعلیم او زده کړې ګډوډې شوې دي، او ساجر اډو هم داسې ګڼ راپورونه لري. هلته څنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي، او داسې لکه دا نیټورک ته یو ډول نیټورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه.
شبیر صاحب محترم، که تاسو اجازه وي چې مخکنی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معارف اساسي ستونزې دي، تاسو اجازه چې په دغه باندې یو لنډ تحلیل ورکوم.
مهرباني.
ګورئ، بدبختانه چې د افغانستان معارف اساسي ستونزې نه دی پخوا په څیر چې ډېرو کم شوي، نه دي لا دي، چې بدبختانه دا د شلکلان میراث را پاتې ده. موږ دا نه شو ویلی چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچو. بدبختانه د معارف مشکل، زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم، دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی. زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتنوالی په جمهوریت کې، د جمهوریت نه نیولی چې میز نه و، چوکۍ نه و، کتاب نه و، تخته نه و، په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي، میز او چوکۍ نشته. درسی کتابونه وخت رسیږي او کرچیږي هم کم رسیږي. که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم، که زه کوم صنف کې وم په کابل کې کما درس ویل، موږ ته که چیرې 15 کتابونه راکول، لس به ویل چې تاسو خپله واخلئ. باور په خدای وکړئ چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه یې نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي. او دویمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتوالی او معیاري ودانۍ دي. په لسګونو ولسوالۍ کې د کابل نه نیولې، زما په لغمان کې، زما په ننګرهار کې، زما په پنجشیر کې، زما په هلمند کې لا تر اوسه هم هیڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان زموږ ځوانان سبق وایي. په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو که په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارف باندې مکتب جوړ کړل، خو اوس مهال د هغه استادانو مارک نشي ورکول. او درېمه موضوع چې ډېره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا 1.3 میلیارد ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و، خو بده مرغه اداري فساد، کمزوري مدیریت او نظارت نشتون دا اجازه ور نه کړه چې دا پیسې خپل اصلي هدف ته ورسیږي. او ډېر
مصدق صاحب پرې شک نشته، پرې شک نشته چې په هغه وخت کې هم ستون سی او مخکې کریم جی صاحب دې ته اشاره وکړه چې لشتر لشتر په یو خوا خو روان وو، کنه چې په دغه خوا روان وو کې دشته چې د معارف سیستم بهتر شي. په د پاکستان پښتنه ماتله تاسو نه کوله، په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅې کولی شي، او کنه دې ته هم زمينه نه ده برابر چې د خپل لوندو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
شبیر صاحب محترم، جالب ادا د اوس په دغه یواد کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستاني نمبر نشي درکول چې ته پاغه باندې ځان ته یو سیستم پال کې او داغه له طریقې تاسو نور یا درس او تعلیم مخته کړو. دومره دلته سختي راغلي دي چې تاسو خلک به کورونه شوي دي، کارونه یې نشته دي. اوشته نیم بعض څه چې یعنی په انفرادي ډول ادا آنلاین طریقې په بعضې ویب سایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه زه فکر کوم چې ډېر سخت دی، خو ډېر لږ دغه رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې جنو انجونو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه هڅه شروع کړې دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره ورو بیا برته خپل بحث سره ګرځ.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یو پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو، او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې، او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و، او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي، او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي رادیو ته ویل
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزي او مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزي بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو لبل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالي مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي ل پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون جنې له زده کړو محرومي شوی او دا چاره د هغوی راتلونکو د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه لا سړي رډو اوري. موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دي نثار احمد کریم زئی او حفاظ الحق مصدق. کریم صاحب، د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوه چې خبرم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څو نه څه ګټې خو لري. دغه په لکونو حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ساس په باور داسې نشي کولای چې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابر کی؟ یعنی که چرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زچ په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لسون جنو ته د زده کړو زمینه برابر کړو، کېدای شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کال وروسته، که څرنګه؟
بالکل کاملا خپل تجربه باندې آنلاین زده کړو دارس کوي. مچې دلته په کاناډا کې مونږ الحمدلله او توانې د آنلاین لیسې سره برابرې کو د افغانانو لپاره چې کاملا هغه پخوانی د جمهوریت دورې کړو لږ څه اپډیټ د کاناډا او د امریکې او د مونټرال دغه سره لږ ورته والی لري. اغه په آنلاین شکل باندې په تاریخ کې اعلان ایدا پلری او د دې ترڅنګ د دې خو رسمي اعلانات شوې چې دا مکتوبونه پرانیست کونډه دا غوښتل اعلان شوړ. د دې ترڅنګ موږ هڅه کړې ده چې وزداسي لارې چارې برابرې کړو چې دغه شاګردانو لپاره چې ټوک د آنلاین زده کړو تصب من لیکنه کوي یا زغه مکتب شاګرد کیږي هغه ته الته د وصل یو وسیله ور برابر کو. ځکه دا افغانستان د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ټیټ دی. کله کله خو بیخي داسې سیمې او په داسې ساحو کې سیګنال سره ورک شي، نو هغه په څه شکل باندې هغه خپل زده کړې وکړي؟ نو په دې هڅه کې چې داسې وسایل یا لکه دا سپارلینک داسې په دې مثال باندې موسفیلان خلک لګې دي چې د یو کلی په اندازه باندې
او بخښي. آیا د سټارلینک امکانات شته؟ سټارلینک خو مثلا په ایران کې فعال دی، لیکن په افغانستان کې هم ممکن دی چې فعال شي؟
او سټارلینک خو نړیواله ده،
نه یعنی خلان زما مطلب ده یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟ دا مهمه خبره ده.
درصد شته دی سټارلینک خو موږ د سکو چې ډومېسټک کنکشن باید ولرو. لکه یو د مرکزی راوټر نه به دا چې یو کلی ته مثلا ستاب کلی کې لسمه شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو. ځکه چې د افغانستان اقتصاد او دغه ولسمه اړتیا ډېره ده، نو بنه دی داسې کوم شخصي خصوصي کمپنۍ بهونه کوانی کی جوړ په افغانستان کې د مارک
کریم صاحب محترم او بخشي پام دی برخه کې ډیر کله چې ما د دامدس مدني حاصلې دي لیدي افغانان د کوشش کوي چې ډیر څو کې مثلا دی ویلی سی تر کچی پوری شاگردان پیدا کی او زدکون کی پیدا کی او بیا غوی ته تدریس وکي چې به دغه لپاره استادان هم سخت دي او آنلاین امکانات هم سخت دي په لویدیز نړۍ کې ژوند خپل ډیر بوخت انسان وخت نه لري د وخت تغییر هم دی لیکن زه دا وایم حتی د کورنۍ په کچا باندې مثلا ز د مامالونو ته یو کورس برابروم د ستکلو د ترلونو ته برابروم دی ترور کورنۍ ته برابروم دغه رقم امکانات دغه رقم هڅه په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو ری خبر یاست چې ځین خلګي کوي او کینه کوي فکر نه کوي چې دا ډیر اغیزمن شي
او دلته د یعنی په هغه شخصي انفرادي باندې چې اوس درته مثال دا به ډېر وخت ونیسي خو زه درته دغه د مدني په مدني ټولنو دغه در کوم چې یو په کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز وتوانېدل چې د یتیمانو ماشومانو لپاره هلته دغه ورکي هغوی دغه د آنلاین زده کړو یو پروسه تطبیق خبر دیتا وردګو کې مونږ شه دغه لرو مثالونه لرو چې هغه د لیسو شاګردان دي چې هغه استادانو سره په غیر رسمي شکل او په غیر مستقیم ډول باندې د علم د زده کړې لپاره وصل شوی دي او ډېر ځات امکانات ورته برابر شوی دي چې هغه لابراتوارونه او د جوړ شوی دي کمپیوټر دی انټرنیټ ډېر امکانات ورته افغانانو برابر کړی دي یعنې دا لوی صدا چې په عمومي شکل باندې چې د
مننه کریم صاحب مصدق صاحب په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي څنګه هلته همدغه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپل کورنۍ غړو ته درس ورکي
جناب شبیر صاحب محترم لکه مخکمه هم یادونه وکړه خو بدبختانه چې دغه وظیفه لن چې دغه لته شته د نوټیری نه هلی شوی دي ځکه چې په افغانستان کې هم بل خصوص ګونجونو پر مخ دروازې د مکتبونو باندې خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کول نشي چې دوی یعنی په کې چې نزان تفعال کی او یا اغه لن څه نه چې دي عمدہ مشکل دوی پوچھتا دے چی بدبختانہ نش کولے دغه مسائل ورکړي ډیر اندک چې تاسو په دې کې پرسنټر کې لاس وستا دو اشته ده چې توان ورکړي خو نوې فیصد نور دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
نو بخښه دلته پرې شک نشته چې کچرته لګشت څوک ډیر وکي سوي او کچه به د تعلیمي لوړ شي لیکن په کم مصرف مثلا یو څوک دی په وی کورنۍ کې هغه تعلیم کړی دی هغه چرته دغه نشدې خپلوان او ته درس ورکوي نو په خپل هم ورتل شي چې یو ته درس ورکي او یو کچرته دورسي د ته زمينه برابر شي چې څوک 2 ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي چې ممکن په څو کال کې یو نسل په پښو دروي له تعلیم لپاره درکه څنګه مسرخ شي
بالکل دا خو ډیر یو بهترین خبره ده نشي تللی په وزن دا او قبل څوک دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي هغه یو کلمې کاغذ دوه کلمې خپل خیر خلکو ته ورسوي خپل جامعین ته ورسوي خپل خیر خلکو ته ورسوي بالخصوص دغه په وزن بیچاره افغانانو سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي زه فکر کوم چې بهترین لاره او بهترینه گزینه همدا گزینه ده چې څوک دا خپل دوست نه او دوست ساعت کټ کی او غوی نه په غوی ته او په چې غوی هم دغه نه بهرمن شي او یو کی زده
مننه مصدق صاحب. کریم زئی صاحب، یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو، هغه د نصاب موضوع ده. دغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللی دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي، د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومان د زده کړې لپاره. تاسو داسې خلک پیژنئ چې لږ تر لږه ځینې مواد دوی په خپله ژبه باندې ترجمه کړي چې که اوس په دردونه خوړل په راتلونکي کې ممکن له دې نه استفاده وشي؟
دقیقا دغه موضوع باندې به مخکې تم تاسو سره یادونه وکړل. د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز حتی تر دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د موډرن کریکولم د نقطې بحث وشلو چې داسې فرصت شته دی، ځکه چې زموږ پروفیسران استادان مسلکي خلک راغلي دي او په دې ټولنه کې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوي نسبت د دې نه چې دوی د ډیپریشن ته لاړ شي. یا بېکاري ساسو کې د دوی دا باید مونږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته دغه کو واخلو. نو په دې باندې ورش دقیقا کار یاره بحث تعالی
یو خو بحث دی یو د څه چې مثلا دا اوس تاسو ته کاناډا په کوم شار کې ژوند کوي؟
په تورنټو کې
فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډیر ژر ژر بدلوي، څو اړخونو ته که څوک توجه کوي. یو خو د دوی نصاب نوی وي په دې معنی باندې که دغه وچکالي زیاته شي ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي. مثلا کچرته دغه اوس په دنیا کې د ای آی رونق پیدا کړی دی، حتما ای آی په نصاب کې داخلوي. دغه شیان لکه څنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول، کله چې د مجاهدینو تقریبا لسکلنه یا نه اته نه کلنه خپل منځي جګړه وشوې، هر څه ګډوډ شول او خراب شول. نو لسفر چې شروع کول ډیره سخت شول چې زمينه برابر شول چې دوی نصاب ته څو ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څو ولرو ممکن د یعنی ګټور څو ولرو، هغه جونې او حالکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کی او دوی په خپل هم دې ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چېرته څوک چاته درس ورکوي، زکون کې هم زړه توري وي، د پلارو د مور په زور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا ستاسو دا خبره چې څنګه په اسانو الفاظو کې را واخلم، په افغانستان کې مکتب د دې لپاره لوستل کیږي چې دا مور او پلار کوم وظیفه ده او موږ یې پیل تر سره کوو. د دې لپاره نه لوستل کیږي مکتب چې موږ یو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کیږي، په دې باندې زه سبا دی او هنر دی او مسلک دی او فن خوان کیږي.
او دغه نن روښانه کیږي، سبا خو پریږده، دغه نن هم لارې چارې راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده. په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي، هغه معارف دغه سیمه حالات سره مخ کیږي. لکه نن چې د افغانستان معارف دی، موږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه اپګرید پکې ویل شو چې ټولنه نن څه تقاضا لري. دا ډېره بهترین بیلګه ویل ده د ای آی آی په کریکولم کې دی. واقعا دغه څه مسایل چې مسلمان د افغانستان د معدنیاتو بحث شروع شوی دی، دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول دا باید زموږ معرف ته نه وځي. دا بحث دغه د صلح بحث، دغه د نړیوال تعاملات او دغه د نړیوال ډیپلوماسي، دا بحثونه زموږ د نننی مارکیټ بحث دی. دا به زموږ کرکولم ته نه ولوځي چې نسلونه مو بده ته آماده اوسي.
مثلا د چاپیریال موضوع ډیره مهمه ده. د افغان زکون کې ته په نصاب کې دغه څوک نه ورزده کوي چې ته اوبو څنګه وساته، د اوبو اهمیت څومره دی. او حال دا چې د اروپا او د امریکا زده کون کې سره لدی چې ډیر وبلري، بیا هم د وبو په اهمیت باندې دوی په هوبي ماشمن.
نو
یعنی زما مطلب دا ده کریم زای صاحب تاسو په خپل شبې تو کلونو کې په افغانستان کې کلونه کلونه د معرف په برخه کې تاسو هڅه کړې دي او فعالیتونه کړې دي زحمتونه مستلې دي آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې تو کلونو کې چې غرب ته تللی یاستي ځین مواد راغونډ کړی دي چې دا په پراتونکو کې ممکن په کار راشي دغه مواد خو حتی په خبرې دوه ارزي پراتولې دوه ارزي او د خپل د افغانستان د بچو لپاره ډیر په درد ممکن وخت پراتونکو کې
دا د پرمې د یو د سره بحث کول د دې هویت په اړه معنی چې دا وانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالات کې موږ خپل موقف په خپل ځایګه باندې زمونږ څوک یو مثلا په کته په پرون یا په سبا کې ژوند کې نو نن باندې د لاس اور کړ ته باید د نن ناخت وکي ته نن څوک زه یو فقیر ملت يم در په در ملت يم نیم دغت د کور بیرون مهاجر دی د پاکستان کې د افغانان سره کوم حالات دی یا په دې نړیوال سټیج باندې دا خو سعید مو خو وینو چې افغانان کاناډا کې دی امریکا کې دی اروپا کې دی لکشری ژوند و نه سیفا د دې خلکو لپاره دا په شافته مملکتونه د ماباس حیثیت لري ځکه دا خلک دې ته نه دی آماده دوی د ژبه مشکل دی دوی د فن د حرفي مشکل دی اوس مزه د کابل پانتون د ادبیاتو استاد امریکا کې په څه شي کې استخدام کوم چې هغه د پښتو ادبیات لوستي یا د دري ادبیات لوستي هغه په اروپا کې په څه شي
کې خیر هلته هم یو مشکل شته هلته خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی د ادبیاتو استاد به مو دوه مقالې نشي لیکلی یعنی نور مشکلات و کریم زای صاحب یعنی مثلا د افغانستان د پدیتیرو کلونو کې حتی په وخت کې صداغه د مطلب می ده شل کال دي کوم ځکهون کې چې له ادبیاتو نه فارغ شوی دي څو کسانې په لیکوالو بدل شوی دي یعنی څو کسانې د سړي چې هغه لیکوالي کولای شي زه د دې له خاطر چې حتی امده ستونزې حل شي پراتلون کې نظامونه جی راځي بدلیږي او تر کله پورې به نظامونو ته هیلي او توقعات لري خلک دی د ټول اولس په اړه کې باید فکر وکړي یعنی مثلا همدغه افغانان ستاسو په شمول د افغانان څخه نورو هیوادونو ته تللی دي کچیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څنګه هغه به څنګه سمو د مکتب دروازې به څنګه خلاصو نو له کاناډا خو دې چا زور نه رسې په دې باندې چې یو مناسب قانې کې چې د مکتب دروازه پرانیزه خو صرف یو اواز به اوچتوي لیکن نصاب خو بدلولای شي
نا د نصاب بدلون په خود سره شکل باندې خو
زما او بخشه زما مطلب دا نه دی چې په خود سره مثلا تاسو د خپل اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي کچرته تاسو دا وښ بړی آنلاین خبري کوي ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې دا غم تر استفاده وکي او خپل د کورنۍ غړو ته مغه د نصاب شکل تدریس کړي ولې باید نصاب هغه شی چې شل کاله دیرش کاله څلويش کاله په افغانستان کې تدریس شوی
زه استاد سره په دې مسله کې موافقه مې چې د افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي فکر وشي د راتلونکي لپاره ولې په تیرو کې چې څنګه د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغه کې بزل لګوم انصاف به مو په دې نه کړي د جمهوریت نظام خپل ظرفیت اماده کړي او کار دا دا غشل کاله دا سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومېسټک ظرفیتونه زموږه ماده و چې زه په خپل د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو وم همایون قیومی د مالی وزیر چې واده کریکولم د کمیټې رئیس و زه د افغانستان منګه لیدل چې موږ د بهبود په طرف موږ حتی تر دې پورې چې په کابل په کابل کې په خصوصي پانزمینو کې چې کوم د کمپیوټر د یاد انجینرۍ دا کوم ټرمینالوژي چې په انګلیسي کې تدریس کېدله دا غي تم کوشش کولو چې په خپل محلي ژبه باندې د سره رشد وکړي چې دا انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده خو د دې سره
کریم صاحب له نصاب نه زما مطلب هغه ده ژبه اړخ نه ده له موضوع محتوا نه ده
زرا زم مطلب یعنی کار په درته مې چې مونږ تر دې سرحد پورې سفر کړو کریکولم مو دغم نه کار کړو چې هغه د جبی بیلانس سټیج ته پکې تقریبا رسیدلی. کمپیوټر او پښتو, کمپیوټر او فارسی دا ګوره یو نادره خبره ده چې تاسو وګورئ ته رسی. خو دغه جمهوریت
نه دیک شک نشته چې هر چی خوشی بی, هر چی خوشی بی, اول خب یعنی عمومی هر چی د معرف برخه کې مکتبونه پزرگونو شو, مکتبونه جوړ شول, کتابونه په میلیونونو چاپ شول, استادان جذب شول, دیک شک نشته. لیکن وست د راتلون کې لخاطر هر چی په کار دی, د راتلون کې نسلونو د روزلو لپاره کجر ته افغانان دې ته انتظار وي چې شوانځي په افغانستان کې پرانسل کیږي او بیا به لیغنه ورسته نورې هڅې کوي. نو فکر نه کوي چې دا ژوند هم داسې کله ناکله د هڅې سره تیروبیری وي, ممکن شرایط دې ته مساعد شي چې بیا نصاب په درد وخوري. بله مهرباني.
دا اوس فعلاً په افغانستان کې یو عجیبه وضعیت دی, لازمه بنی چې سړی دومره د انتقاد په خاطر باندې بحث کې خو تاسو ته ستاسو دغه د لارې د افغان ولس ته دغه غواړم چې ورسوم اوس په هغه ولایتو کې چې مثلا غیر پښتانه پکې اوسېږي هلته اوس نجونې تر د 12 پورې مکتبونو ته ځي, هماغه خپل رسمي یونیفورم کې ځي. د دې دلیل دغه دی چې دغه چارو غیر پښتانه چارواکي دي, هغوی د ملا صاحب حبت الله نه دغه غیر رسمي امر اغستی دی چې د دوی اولادونه د مکتب وي. ولې متاسفانه د بعد مرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدبني شروع کړی ده. نه غواړي
د حکومت د اساسي رډو د راپورونو لمخې کلمزای صاحب د اساسي رډو د راپورونو لمخې د طالبانو لبیا راتګ نو ورسته د افغانستان د شمال په جنوب ولایتونو کې د جنجونو مکتبونه خلاصو. اوس اساسي رډو د راپور نشته دا ولې چې په مختلفو سیمو کې د جنجونو مکتبونه خلاص دي. البته یو شایسته د بیا ساسو خبر یو ډول تاییدوي د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په جنو برخو کې ور بدل کړی دی, فرهنګ جغرافي او تاریخ دا هم پکې لولي. هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو ته جنو ورسي او هغوی هم تر 12 صنف پورې زده کړې کوي, د کې شک نشته. خو هغه بل اړخ دی, مصدق صاحب که تاسو تر راشم بیرته هغه پاکستان کې خو بریک شک نشته چې هلته خو افغانان ډېر مشکلات او ستونزې لري, لیکن پاکستان په خپله د معرف په برخه کې لډیرو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. په دې برخه کې یو څه تاسو نه وره
سبسه محترم ډیر جالب او ډیر اساس موضوع اشاره کړو. بدبختانه افغانستان په 50 کلونو کې جنگونه شو, ویرانیان راغلي, افغان خلک قرباني شو. خو دې خواته دغه پاکستان خورا چې اوس د دوی معرف ته هم ځخ په لچ کله ګورم حیران پات کیږم. شاید موږ نه دی نګران نه ولې 3 ساعت سلور ساعت مزل خو د دوی پانتونونو ګورم, د دوی نصاب ګورم, د مکتب نه ولې تر پانتونونو او بل اخر چې پارهږي باور وکي چې دوی دومره قوي نصاب لري, دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کانس یو ځوان چې دولس کلن دولسم صنف ترازی یا بدا انجینری یا بدا ډاکټری.
و مصادق صاحب خبرم د سینه ده, خبرم د سینه ده. د پاکستان د تعلیم نصاب په خو بهتره او وس خراب شوی دی. دقیق راپورونه دا وایي چې هلته لوږه, فقر, اقتصادي مشکلات, امنیتي ستونزې, کلتوري مشکلات, د ښوونځیو کمښت, د داوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې بحث وشي د لپاره چې د معرف او د لوړو زده کړو سویا لوړ شي باید نور پانتونونه جوړ شي, چې په یغه باندې هم یو راپور وشي په یغه کې بیا اداري فساد او د مشکلات شته. یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول په خبرې دوه دی چې فقر سره مرتبط لري. کریم صاحب د معرف په برخه کې سمیت چر شو هند بیا ډیر په چټک پرمختګ په حالت کې دی. مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډیر انجینران فارغ کړی دي, د سې انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي, په کاناډا کې هم ډیر ګوري حتمن.
بله سر په دغه کې کرکشیتر یونیورسٹی ہوتا ہوئی پا دے ہریانا کے دا پا ہندوستان کی اوکالی حال کا مونگ سپر لارل نو یو چا رئیس تا پانتون سمچ مجلس ہو ناغی ویلی چا کمات اجازہ را کے یو چو دا کے تاسو رضی یو چا ملمانی دیا گا ملمانی چا رسخات کبی تشرا لے پیندے دا خیور استمان سو دے ملمانو پاڑے را دے ویلی کو چا دا امریکین راغلی دی نو گوگل دا سلیکان ویلی انویسٹران دی دا امریکی پاگا دا تکنالوجی دا غچے دے
مارکاز
دوی زمان من تیر دا راجلون کی کال لپارا دا غرا کرلو خپل وقتن را کرلو چی راجلون کی کال لدوی تقریبا سل کسا پا کم رشتا کی پا کار دی چی پا کم بخش کی دوی باید تخصص ہو لی گورا نو دا ہند معرف اغد نرلی تا لکا چین چی سنگا دا مواد دا سپلائی یا دا وسائلو دا سپلائی مرکزیت گردی دلے دے دا ہندوستان نن دا نرلی دا فکری ظرفیت گردی دلے دے چا اغد نرلی تا استدادو نا تقدیم ای گوگل رئیس ہندی ہے دے دا دوم نا پخوانے ہندی ہم دے دے دا ہندوستان نا دے گوگل ریاست تا در تنگوچ شوید دے چا نورم بیر مسالو نیخت دے خزرحاو نو دا افغانستان موجوده بدبختی داغه ده چې په دې خوشاله یو چې مونږ د امپراتوریو ګورستان یا ادیرایو دا نو زموږ لپاره چی شه شو دا زموږ د اولادونو لپاره چی شه شو دا ټوپک زموږ د اولادونو لپاره چی شه شو دا مې د احمدشاه بابا د رانیولې تر ننه پورې په افغانستان کې داسې یو دغه نشته دی چې څوک ووایي چې دا پلانې د مکتب معلم او د خپل شاګرد د غزي تر سوال ده بس هم دا د سیدلی چې پراده قاهره
خیر دومره خیر کریم صاحب دومره په خو هم نسو البته په تاریخ هم داسم نه دسه وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب وب دسه وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو مسر ډیر بهتره د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزند اغه مشهور اغه کتاب دی خاطرو د انګریز چې متاسفانه سم له لاسه مې نوم له ذهن ووت اغه په خپل کتاب کې وای کله چې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راغلم په سرحد کې نظم او ډیسپلین وو او هر څه سم وو نو له ایران سره هم دا حال وو او نو دا او بل یو بل شیم دی مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید پسیمه کې لمړنۍ اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي تدوین شوی او تنظیم شوی بس له همدې شو خبرو سره به دا بحث راغونډ کو کنیم زه سب ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخسته حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره لدی چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاسي چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون را سره وکړ ستاسو یې کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خواندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې او هلکان په درد وخوري تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم
ختمې زنجیري ختمې زنجیري کاشکے تالے تلے وے ختم زنجیری ختم زنجیری کاشکے تالے تلے وے تد نارات لے اختارا یار میں تیرا غلے وے ختم زنجیری کاشکے تالے تلے وے تد نارات لے اختارا ستاپس